آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ډاکټر عبدالله وایي چې د انتخاباتو پر کمیسون باندې باور نه لري او د رایو شمیرل دې وځنډول سي. د لغمان په ولایت کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې دوه ښځې وژل سوي دي او عراق د امریکا د هوایي حملو غوښتنه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله واوري. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اورو. د افغانستان د جمهوري ریاست کاندید ډاکټر عبدالله وایي چې دی د انتخاباتو پر کمیسون باندې باور نه لري او غوښتنه کوي چې د دوهم ځلې ټاکنو د رایو شمیرل دې وځنډول سي ځکه چې تقلب او ټګي پکې کیږي. ډاکټر عبدالله پرون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوه مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې په دې اړه موږ شواهد لرو چې روان جریان په مناسبه او مشروع توګه سرته نه رسیږي. په ډیرو مواردو کې جعلي رایې په صندوقونو کې اچول سوي دي او څارونکو ته اجازه نه ده ورکړه سوې چې خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوي. ښاغلي عبدالله زیاته کړه چې متاسفانه د افغانانو حقوق تر پښو لاندې سوي دي. ډاکټر عبدالله په دې اړه هم خپله بدګماني څرګنده کړه چې یوازې 1 میلیون خلکو رایې اچولی دي. ډاکټر عبدالله وویل چې ښاغلي کرزي د انتخاباتو په دوران کې بې طرفه څارونکی نه و. هغه غوښتنه وکړه چې سمدستي دي د رایو شمیرل وځنډول سي ځکه چې مشروعیت نه لري. ډاکټر عبدالله وویل چې دفتر یې د انتخاباتو له کمیسون سره خپل ارتباطات ځنډولي دي. ټاکل سوی د انتخاباتو کمیسون د جولای تر دوهمې پورې د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. ویل کېږي د ډاکټر عبدالله دا اعلان به شاید په ملک کې یو نوی سیاسي بحران رامنځته کړي.
د لغمان په ولایت کې د سړک پر غاړه بم په چاودنه کې دوه ښځې وژل سوي دي. د لغمان د والی ویاند امریکا ژغت وویل چې چاودنه پرون د چهارشنبې په ورځ د کابل جلال آباد پر عمومي سړک د قرغۍ ولسوالۍ د سرخکانو په سیمه کې هغه مهال وسوه چې د تیلو یو ټانکر پر ماین برابر سو. ویاند وویل چې په دغه پیښه کې شپږ تنه زخمي سوي دي او د تیلو ټانکر او درې موټر سوځېدلي دي. خو دا نه ده معلومه چې په سوځېدلي ټانکر کې د ناتو دپاره تیل اوړه کېده او که نه. تر اوسه پورې د دغې چاودنې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې.
د امریکا د اردو د لوی درستیزان رئیس جنرال مارتین ډیمپسي وایي چې عراق د امریکا د هوایي حملو غوښتنه کړې ده چې د اسلامي سنی مبارزینو سره په جګړه کې چې په شمال کې یې مهم ښارونه نیولي دي او اوس د بغداد د نیولو ګواښونه کوي مرسته وکړي. دیمسی پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس یوې غونډې ته وویل چې د عراق حکومت خپل خلک د ناکامۍ سره مخامخ کړي دي او دی د پوځ د یو پخواني عسکر په توګه سخت ناامیده سوی دی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وویل چې د عراق شیعه مشرانو خپل هغه تعهد ترسره نه کړ چې د سنیانو او کردانو سره د یو ګډ حکومت د جوړولو په اړه یې کړی و. جمهور رئیس براک اوباما تر اوسه لا په دې باندې فکر کوي چې د عراق د بحران حلولو ته تر ټولو ښه لار پیدا کړي. هغه پرون د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کانګرس مشرانو ته په دې اړه معلومات ورکړل. سپینه ماڼۍ وویل چې هغوی د عراقي امنیتي قواوو د تقویه او پیاوړتیا لپاره د امریکا په هلو ځلو باندې خبرې وکړې. نتاخ جیکارني وویل چې یوازنی شی چې جمهور رئیس رد کړ هغه په عراق کې د جګړې میدان ته د امریکایي عسکرو بیرته استول دي.
د یوکران جمهور رئیس پیترو پاراشنکو په ختیځ یوکران کې د څو میاشتو شخړو او جګړو د ختمولو لپاره د یو اړخیز اوربند کول پیشنهاد کړی دی. د روسیې خبري اجانسونو پرون د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي پاراشنکو له قوله ویل دي چې اوربند به بیلتون غوښتونکو مبارزینو ته موقع برابره کړي چې ځانونه بې وسلې کړي او هغوی به چې غواړي د ملک څخه ووځي هم د وتلو موقع ترلاسه کړي. هغه دا وینا یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په تلیفون کې خبرې وکړې او د یو احتمالي اوربند په باب سره وغږېد. د بلې خوا د بشري حقونو دپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر په ختیځ یوکراین کې د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي په دې وغندل چې د ناامنۍ داسې یو چاپېریال یې منځته راوړی دی چې خپله سیمه په خپله تباه کوي. دغه دفتر په یوه نوي راپور کې ویل دي چې د دونسک او لوهانسک په سیمو کې چې یاغیانو په اصطلاح د خلکو د جمهوریتونو اعلان کړی دی د بشري حقونو حال په خاص ډول خراب شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي دي چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي کې د امریکا په قونسلګری باندې د مرګانۍ حملې مشکوک مشر په نظر کې درلودل چې نور امریکایان هم ووژني. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمینتا پاور په یوه لیک کې دا څرګنده کړې ده چې د یکشنبې په ورځ بنغازي ته نږدې احمد ابو ختاله ځکه ونیول سو چې د نورو حملو مخه ونیول سي او دا کار د ځان د دفاع لپاره د امریکا د حقه حقوقو سره سم سوي دي. په هغه باندې دا تور لګېدلی دی چې په حمله کې یې څلور امریکایان وژلي دي چې په هغو کې سفیر کریستوفر سټیونز هم شامل و. ابو ختاله چې څه د پاسه 40 کاله عمر لري همدا اوس د مدیترانی په بحیره کې د امریکا د یو اس اس نیویارک په نامه په یو کشتۍ کې ساتل سوی دی او امریکایي چارواکي پوښتنې او تحقیقات ځنې کوي. د امریکا د عدلیې وزارت پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغه د تروریزم په اړه د درو تورونو سره مخامخ دی چې پکې یو تور که پر ثابت سي نو د مرګ سزا به پر راختلی سي. امریکایي چارواکي وایي چې هغه به په ملکي محکمه کې محاکمه سي او یو مدافع وکیل به هم ورته وټاکل سي چې د خپلو تورونو دفاع وکړي. چارواکي نه دي ویلي چې هغه به کله امریکا ته واستول سي. د ابو ختاله د نیولو عملیات چې په لیبیا کې ترسره سول د هغو په اړه د لیبیا حکومت ته خبر نو ورکړ سوی او د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې لیبیا په خپل حاکمیت باندې دغه د تاسف وړ تیری غندي. لیبیا غوښتي دي چې هغه د وروسپارل سي چې په لیبیا کې محاکمه کړی سي مګر امریکا به د دې غوښتنې سره موافقه ونه کړي.
په هند کې زیږیدلې یوه څیړونکې سنجی راجارام چې څیړنو یې په نړۍ کې د غنمو په حاصلاتو کې ستر زیاتوالی راوستلی دی د 2016 کال د نړۍ د خوراکي موادو جایزه ګټلې ده. راجارام پرون د چهارشنبې په ورځ دلته په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د دغې کلنۍ جایزې د ګټونکو په توګه اعلان شو. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې حقله چې د راجارام څیړنو د غنمو په تولیداتو باندې څومره زیات تاثیر کړی دی وینا وکړه او داسې وویل:
For the hundreds of new species of wheat that Dr. Rajaram has developed. These will deliver more than 200
موږ له دې کبله د ډاکټر راجارام څخه مننه کوو چې د غنمو په سلګونو نوي ډولونه او اقسام پیدا کړی دي. دا به وکړای شي چې هر کال څه د پاسه 200 میلیون ټنه زیات غنم نړیوالو مارکیټونو ته عرضه کړي. راجارام د مکسیکو تبعه دی. هغه هلته د نورو ساينس پوهانو سره یو ځای په دې باندې کار وکړ چې د غنمو د بیرو ډولونو په پیدا کولو باندې تجربې وکړي او هغه په بیرو اقلیمونو او خاورو کې وکړي او حاصل واخلي. هغه د ناروغي په مقابل کې هم د غنمو د مقاومت په اړه څېړنې کړې دي. د نړۍ د خوراکي موادو د جایزې د مؤسسې په وینا د راجارام د غنمو اقسام په ټوله نړۍ کې په 50 میلیون هکتار مځکه کې کرل کیږي.
په نایجیریا کې په هغه ځای کې چې خلک د فوټبال د نړیوالو لوبو د کتلو لپاره راغونسي وه د بم چاودنه سوي لشتل لږه 21 کسې وژلې دي. د روغتون کارکونکو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې په دې چاودنه کې چې د سه شنبې په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ کې د ماتورو په شارګوټ کې وسوه 21 کسه زخمي سوي هم دي. په لسګونو خلک د برازیل او مکسیکو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د لوبې کتلو ته راغونسي وه چې په آزاده هوا کې چې د تلویزیون لوی پردې ورته ایښودل سوي وي د لوبې نندارا وکړي. عین شاهدانو وویل چې یو بم چې په کوم ټکسي کې ایښودل سوی و وروسته له هغه وچاودېد چې لوبه شروع سوه. په دې اړه چې دا چاودنه چا وکړه هیچا څه نه دي ویلي.
او د امریکا مرکزی بانک وایي چې د دې هیواد اقتصادي وده چې د سش کال په لومړیو څو میاشتو کې سوکه شوې وه بیا چټکه شوې ده، مګر د مرکزی بانک لوړ پوړو چارواکو د سش کال اقتصادي وده یوازې 2% وبلله. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورت. برتانیې په ایران کې د خپل سفارت د بیرته خلاصولو اعلان کړی دی. په تهران کې د برتانیې سفارت درې کاله مخکې هغه وخت بند شو چې مظاهره چانو د سفارت په ودانۍ حمله وکړه. د لندن څخه د امریکا ژغ خبریال الپسین په دې باب رپورت را لېږلې دی.
د برتانیې د بندنیو چور وزیر ویلیام هیګ دغه اعلان پرون د هغه ملک په پارلمان کې وکړ.
We will be reopening our embassy in Tehran. Initially this will be with a small diplomatic team, but it is
مونږ په تهران کې خپل سفارت برته خلاص کړو، مګر په شروع کې به هلته په سفارت کې د ډیپلوماټانو یو وړوکی ټیم په کار شروع کړي، لکه دا په اصل کې زمونږ او د ایران ترمنځ د دوړخیزو روابطو د پراختیا په لار کې یو ډیر مهم ګام دی. د برتانیې د بندنیو چارو وزیر ویلی دی چې برتانیا به د ډیپلوماټیکو تماسونو له لارې ایران دې ته وهڅوي چې د هغه په اصطلاح ایران د متعصبو ډلو سره د خپل ملاتړ نه لاس واخلي. له دې نه داسې ښکاري چې دغه خبره په عراق کې د شیعهګانو او د نورو ډلو سره د ایران ملاتړ ته متوجه ده. د دغو ډلو نه یوې ډلې چې په عراق او شام کې د اسلامي جمهوریت په نامه یادیږي په دې تیرو څو هفتو کې د عراق په یو شمیر ښارونو باندې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری په دې باب وایي:
We're open to discussions if there is something constructive that can be contributed by Iran.
کچری د ایران لخوا د داسې یو مثبت اقدام پیشنهاد وشي او هم کچری ایران دې ته هم آماده شي چې د عراق د یووالي او حاکمیت احترام وکړي او هم د حکومت اصلاحاتو ته احترام وکړي، نو د مذاکرات او د خبرو امکانات بیا شته دي. د امریکا او د برتانیې مامورین په دې ټینګار کوي چې هغوی به ایران دې ته واسي چې په عراق کې خپل متحدین دې ته تشویق کړي چې په خپلو نژادي تمایلاتو کې د اعتدال لار غوره کړي، مګر دا لا نه ده معلومه چې د دې سره به ایران خپل دلچسپي څرګند کړي او کنه. ځنې سیاسي مبصرینو خبرداري ورکړي چې ممکن ایران د عراق د ټوټه کېدلو سره دلچسپي ولري، په دې معنا چې د هغه ملک په لویدیځ کې سنیان، په شمال کې کردان او په بغداد کې داسې یو حکومت چې د ملک په نورو برخو خپل کنټرول ټینګ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کندوز کې مدني ټولنو د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورت دی.
په کندوز کې د مدني ټولنو استازو په یو غونډه کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون وستایه او ل خپل رایو یې ننګ وکړه. دوی ویل چې خلکو په خپل پراخ ګډون سره څرګند کړه چې د هیواد د راتلونکو لپاره هر ډول قرباني ورکول شي. په دغه غونډه کې ټولو مدني ټولنو د انتخاباتو له پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ او وی ویل چې که په نتیجه کې هر څوک جمهور رئیس ټاکل کیږي، مقابل لوري باید د انتخاباتو د کمیسون لخوا اعلان شوی نتیجه ومني او د هیواد د سوکالۍ په خاطر خپل طرفدار تاوتریخوالي ته ونه هڅوي. په کندز کې دوه تنه چې د مدني ټولنو غړي دي د انتخاباتو د دویم پړاو په اړه خپل نظرونه داسې څرګندوي:
نوردین صفایم د افغانستان د ځوانانو د ملي اتحاد ټولنې رئیس. امیت شارواکو څخه ګیله لرم چې په خپل مرکز کې او په لرې پرتو سیمو کې پولیسانو د خپل د منصب نه یا د خپل موقف نه سوء استفاده کوله. مونږ په دیني وکیلرو باید پولیس، امنیت ملي او واکونشتري عمومي دولتي چارواکي باید به طرف اوسيږي. همدار د ټاکنو کمیسون باید خپل به طرفي حفظ کی او کسوک به زيني وکیلري دغه ته هم وخورن کی د انتخابات د پروسیډ په جدي توګه احترام وکي او د افغانستان د مظلوم ملت د غرايته احترام وکي. مننه.
خالد مومند يم د پردیس کلتوري کندوزی و ادبی ټولنې غړی. البته نن ورځ دلته مونږ په دې خاطر ټول شوي وو چې د کندوز مدني ټولنو په ګډه سره دلته یو ناسته درلودل چې هغه د څلورشم د جوزا د ټاکنو ملاتړ وکړو. هغه رای چې البته په دې ورځ کې استعمال شوی دی هغه پاکی رای دی، هغه باید ساتنه وشي. او همدارنګه له دولت څخه هم غوښتنه وکړه چې خپل بې طرفي وساتي. او زمونږ هدف همدا و چې د خپل رایو ساتنه وکړو او د دواړو مخکښ نوماندانو څخه مو هیله ده چې د ټاکنو پایلې ومني او د ولس رای ته احترام وکړي.
په قندوز کې د انتخاباتو د دویم پړاو ټاکنو د ننګې په دغه غونډه کې تر لسو زیاتو ټولنو نارینه او ښځینه غړو او مسؤلینو ګډون کړی وو. پیغله تبسم وایي چې دوی د جوزا په څلورویشتمه د ترسره شوو انتخاباتو ملاتړ کوي.
وقتی در دوره دوم انتخابات توانستیم یک انتخابات خوب و شفاف داشته باشیم.
د انتخاباتو په دویم پړاو کې په دې وتوانیدو چې شفاف او له هر ډول ستونزو پاک انتخابات ترسره کړو. د مدني ټولنو د دغه غونډې په پای کې پریکړه لیک ول وستل شو چې د جمهوریت ریاست له نوماندانو څخه پکې د خلکو رایو ته د احترام غوښتنه شوې و.
موږ د ټاکنو د ټولو مسؤلینو د کړنو ستاینه کوو او په کلکه ترې غوښتنه کوو چې د پاک او ناپاک رایو په بیلولو کې کوټلي ګامونه پورته کړي. دوم، د ټاکنو د قانون پر رڼا کې امنیتي ځواکونه باید د ټاکنو په بهیر کې بې پرې وي. موږ د ټاکنو د تامین په برخه کې د خپل امنیتي ځواکونو د کړنو قدردانۍ کوو او په کلکه ترې هیله کوو چې د پروسې تر پایه پورې خپله بې طرفي وساتي. دریم، د رایو شمیرل او د ټاکنو د وروستۍ پایلو اعلان د اړوند څانګو دنده ده. موږ د دواړو خاولو پلویانو نه په کلکه غوښتنه کوو چې د کمیسیونونو کارکوونکي دې د هیڅ ډول فشار لاندې نه راولي او د وروستۍ پایلو تر اعلانېدو پورې دې له هر ډول مداخلې نه ډډه وکړي. څلورم، د ټاکنو د پایلو وړاندوینه د قانون له مخې سم کار نه دی او ښایي چې په عامه اسهارو باندې ناوړه اغیز وکړي. نو په دغه برخه کې له غږیزو او صوتي رسنیو څخه غوښتنه کوو چې په دغه برخه کې باید پاملرنه وکړي. مننه.
په قندوز کې په داسې حال کې مدني ټولنې له انتخاباتو څخه خپل ملاتړ اعلانوي چې د قندوز پولیس په ځینو مرکزونو ورننوتي او د یو نومان ناظرین او د انتخاباتو یو تن کارکوونکي یې نیولي دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
او اوس په مکړې لنډو خبرونو ته. د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې دی د انتخاباتو پر کمیسیون باندې باور نه لري او غوښتنه کوي چې د دوهم ځلې ټاکنو د رای شمیرل دې وځنډول سي. د لغمان په ولایت کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنې کې دوی ښځې وژل سوي دي. د امریکا د اردو د لوی درستیزانو رئیس جنرال مارتن ډیمپسي وایي چې عراق د امریکا د هوایي حملو غوښتنه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همز مجد خبرونه بل رپورت. د هند حکومت پر خپل ملک کې د خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول د پاره د یو لړ جدي اقداماتو د پیل کېدو اعلان کړی دی. د امریکا ژ خبريالي انجانا پاسریچا په دې باب یو رپورت را لېږلی دی چې دا د پښتو متنیت تاسو او رول کېږي.
د می په میاشت کې په هند کې د انفلاسیون اندازه 6% زیاته شوه. د هغې نه وروسته د هغه ملک حکومت د خلکو سره واده وکړه چې د خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره به جدي هڅې پیل کاندي. د هند د مالی وزیر ارون جیتلی ویلی دی چې حکومت به د غذایی موادو د احتکار په ضد جدي مبارزه پیل کړي او هم به په ډیر دقت د مهمو خوراکي موادو نرخونه کنټرولوي. هغه وایي
مینیمم ایکسپورت پرایس ان ریلیشن ټو پټیټوز ویل بی فکس آلسو
د کچالانو په ارتباط د صادراتو حد اقل نرخ بتاین شي او هم به د پیازو په باب د غشان کارو شي او په دې برسیره به مارکیټ ته اضافي وروجي هم انتقال شي. د دې لپاره چې د پیازو د صادراتو مخه تر یوه حده بند شي، حکومت د هغو پیازو د یو تن نرخ چې صادریږي $300 تعین کړی دی. په هند کې د پیازو استعمال ډیر زیات دی او چې نرخ یې لږ زیات شي نو خلک ډیر زیات په غوسه کیږي. په انتخاباتو کې د کانګرس د ګوند په مشرۍ د ګوند د ناکامۍ یو اصلي علت هم دا و چې هلته په هند کې ورځ پر ورځ د خوراکي موادو په نرخونو کې زیاتوالی راته. اوس په هند کې د جنتا حاکم ګوند په خپل ملک کې په دې تیرو 15 میاشتو کې د خوراکي موادو د نرخونو د زیاتوالي لکبله ډیره اندېښنه لري. د دغه ګوند مشران ویلي دي چې د حکومت په اقتصادي پالیسیو کې د خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول اقدامات به دوی ته د اولیت حق ولري، مګر د دې سره سره بیا هم هلته په هند کې د خلکو سره د دې ویره پیدا شوې چې د مانسون د بارانونو په وخت کې ممکن د دهقانانو حاصلات کم شي او دا به په خپل د خوراکي موادو د نرخونو په جګوالي ډیر اثر وکړي. په نیو ډیلی کې یو اقتصاد پو ڈی ایچ پی پینډیکر وایي چې دا به د هند حکومت ته سلګه مشکله وي چې د سبزیجاتو او د تازه میوو نرخونه کنټرول کاندي، مګر هغه وایي چې په خپل حکومت د وریجو او د غنمو ډیرې ذخیرې لري او د ضرورت په وخت کې د هغې نه ډیره ښه استفاده کولی شي. هغه وایي
I think government has enough stocks of food grains. There is one advantage government has.
زه فکر کوم چې حکومت د غلو دانو کافی ذخیره لري چې دا په خپل د حکومت یو امتیاز دی، مګر د هغې نه په هغه وخت کې باید استفاده وشي چې د خوراکي موادو د نرخونو د زیاتوالي مخه پرې بند شي. د ټولو نه ښه طریقه دا ده چې د خوراکي موادو د صادراتو مخه بند کړی شي. په هند کې د جنتا د ګون حکومت چې سمو د مخکي قدرت ته ورسېده په خپل ملک بیرته د اقتصادي ودې لپاره چې 15% راکمه شوی ډیرو هڅو ته ضرورت لري. د خوراکي موادو د نرخونو د زیاتوالي نه علاوه د تیلو په نرخونو کې په خاص ډول په عراق کې د وروستیو نارامیو له کبله زیاتوالی په دې دلیل راغلی دی چې هند خپل ډیر تیل د عراق نه راواردوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو اوس په مکرې زموږ د خبرونې بل رپورټ ته. په جنوب کې میشت کوچان وایي چې د ژوند تر ټولو سخت شپې ورځې تیروي. دوی لنوی ولسمشر څخه غواړي چې د امن ترڅنګ د کوچانو غصب سوي څړځایونه بیرته د کوچانو د ګټې اخیستنې لپاره برابر کړي. نور تفصیل له کندهار څخه د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په جنوب کې یو مهال د عبوري کوچانو شمیر زرګونو کورنۍ ته رسېدی، خو اوس یې اکثریت کورنۍ د بېلابېلو عواملو په وجه ښارونو ته څیرمه ژوند کوي او کوچاني ژوند یې پرېښی دی. خو اوس په ډیر کم تعداد کې او هغه هم ډیری کوچنۍ کوچي کورنۍ لیدل کیږي چې د هلمند او غزنی ترمنځ کاډي کوي. د څارویو د څړځایونو غصب او د ځایي اوسیدونکو د ناسم چلند څخه رانیولې بیا اند امنیتي سرتیرو او د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ناسم سلوک پورې کوچان هغه سنځي بولي چې هر ورځ ورسره مخ دي. د زابل د شاري صفا ولسوالۍ په جلدک سیمه کې میشت کوچي شاه محمد چې د ژوند ستړیاوی لورای په چیرای کې معلومې دي د خپل سړي کوچاني ژوند کیسه داسې راته پیل کړه.
موږ د ژوندۍ سپازاب په یاد مستدامې جوړ کې کارامه نه جوړې چې د ژوندۍ مشتیر جوړ کې په دشتو کې طالبان مینه نه پټي دمبر د چیرې سبا اسکر نه پرې موږ چیرې چې نه مو په دغه پرې نه مته موږ په چې یو ساعت په چې یو ورځ موږ زړه کې ته دغه خبر نه دی دغه وطن نه دی دغه دولت نه څه وکړو.
په جنوب کې میشت کوچان لنوی ولسمشر څخه غوښتنه لري چې د سولې او امن ترڅنګ دي د دوی ژوندانه ته پاملرنه وکړي. د مالداري لپاره له غاصبینو څخه د ورشوګانو او څړځایونو بیرته ترلاسه کول لوی غوښتنه ده.
فازا به ډیر سخت فازا د دولتین ټکنه چې په ستاسو تکي د مال د جلب چې راغی کړه وله ځایونه په ناور کې مینو ځایونه و د لفسر او خمر ته نه و په کوم ځای کې څنګه لا ته واغې کړه سره خراب ارزل په خپل مخ یو دغه هم تقاضا ده چې موږ یا رامه جوړ کی او موږ څوک بزابین نه موږ څوک بزورین نه یا غز موږ دایوانانو زاین نه راخرافي نه روزلې زونه تر کال وتلې سو بس هغه ګرځ په سر دوه بد کنه مردو نه څوک دی مشکلات حل شو موږ نو کې اسرات جوړ سي موږ نو کې رامه جوړ سي دایوانانو یا د انسانانو.
کوچان د افغانستان د اقتصادي پیشرفت لپاره هم خورا د پام وړ ځای لري چې یو محلې د حیواني محصولاتو لاري د هواد یو پر درېمه برخه عایدات چمتو کول، خو هغه ورځنی سنځي چې کوچاني ژوند یې تر خپل سیوري لاندې راوستي نه یوازې دا چې اکثریت کوچانو د خپل ژوند اصلي ډول بدل کړي ترڅنګ یې د څارویو هغه لوی رمی هم اوس نه دی پاتې چې د کورنی مارکیټ د ټولو لبنیاتو اړتیاوې به پوره کولی. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د جنوبي سودان ولسمشر سلواکیر او د یاغیز واکونو مشر ریک ماشار د گاونډیو او سیمې د هیوادونو د فشار لوجې په دې موافقه وکړه چې د انتقالي حکومت او په هیواد کې د ملي وحدت د تامین لپاره به خبرې کوي. د دغو دواړو ډلو د دښمنۍ لوجې په ختیځ افریقا کې بشري ناورین پیل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو دغه اعلان ستایلی او هیله څرګنده کړي چې له دې وجبه د هغو په لسګونه زره خلکو ستونزې حل شي چې د شاوخوا و میاشتو را په دې خوا د جګړو له وجې دې ته مجبور شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورې سیمو یا هیوادونو ته کډه شي. دواړو مشرانو د ایتوپیا په پایتخت ادیس ابابا کې سره وکتل او ژمنه وکړه چې د سولې هغه موافقه به بالاخره تطبیق کوي چې د مې د میاشتې په 9 نیټې لاسلیک کړې وه. په دواړو باندې د نړۍ له خوا فشارونه زیات ول او ترې غوښتل کېدل چې د جګړې د پایته رسولو لپاره دی د حل یو سیاسي لار پیدا کړي. د امریکا متحده ایالاتو همدارنګه په هغو کسانو بندیزونه لګولي چې د بشري حقونو د سرغړونو امر یې ورکړی دی او یا یې د سولې د پروسې په مخ کې خنډونه پیدا کړي دي. د حکومتونو ترمنځ د پرمختګ او صلاحیت د چارو یوې ټولنې د جون د میاشتې په 10 نیټې په یوې غونډې کې خبرداری ورکړی و کچیرته کومه ډله د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راشي نو دوی به په خلاف په ګډه اقدامات وکړي چې په دې اقداماتو کې سزا ورکول هم شامل و. خو د جنوبي سودان د دواړو مشرانو ژمنه کړې ده چې د سولې خبرې اترې به په 2 میاشتو کې بشپړوي. د دغه مهالوی سره سم عمل کول په جنوبي سودان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره ډېر اهمیت لري. په دې جګړې کې د عامو خلکو په خلاف د بشري حقونو د سرغړونو ترڅنګ د 1.3 میلیونه نه زیات خلک دې ته مجبور شوي دي چې دننه په سودان کې بې ځای شي او یا ګاونډي هیوادونو ته کډه شي. په کار ده چې جګړه دې زر تر زره پای ته ورسیږي او د بشري مرستو کارکونکو ته دې بشپړه اجازه ورکړ شي چې خلکو ته مواد ورسوي او د هغوی په کارونو کې دې څوک د خنډ سبب نه کیږي. په داسې حال کې چې په جنوبي سودان کې سیاسي مذاکره پیل کیږي، د مخکې تګ لپاره مهمې پریکړې په کار ده چې د هیواد ولس په خپل وکی چې په دې کې مدني ټولنې او میرمنې مشرانې هم شامل دي. په خبرو کې باید چې ټولو برخو ته ونډه ورکړل شي ترڅو په واقعي ډول انتقالي حکومت جوړ شي، اساسي قانون بیرته په خپل پښو ودرول شي، د بشري حقونو د سرغړونکو سره حساب کتاب وشي او د انتخاباتو لپاره کره او دقیق مهالویش وټاکل شي. د امریکا متحده ایالاتو د پخوانه ژمنه کړې و چې په جنوبي سودان کې د جګړې پای ته رسولو سره همکاري کوي او د پرمختګ لپاره به خپلې جدي ډیپلوماتیکې هلې ځلې جاري ساتي. د بهرنیو چارو د وزارت مشاور تاماس شینن او د سودان او جنوبي سودان لپاره د امریکا خاص استازي ډونالډ بوت دواړو په ادیس ابابا کې د مشرانو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. د امریکا دغه چارواکو همدارنګه د جنوبي سودان د ولسمشر سلواکیر او د مخالفینو د مشر ریک ماشار سره کتلې دي او د سیاسي حل په اهمیت ورسره خبرې کړې دي. کاغلی بود به په سیمه کې پاتې شي ترڅو د خبرو پر مهال د حالاتو جاج واخلي. د جنوبي سودان ولس زیات کړېدلای دی او په کار ده چې د دې تړون نه دي سمه ګټه واخیستل شي او د نورو تړونونو په شان دي اباس نشي. د امریکا متحده ایالات د جنوبي سودان د خلکو سره اوګه پوګه ولاړه ده او ژمنه کوي چې د هغوی سره د مرستې لپاره به هیڅ هم نه سپموي. تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څنګه وی پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي چې په دوی کې نسرین محمود عزیزی او میرویس رحماني صاحب په استودیو کې دي. دوی به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.